آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوی غونډي راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک ته چلډی رو بوخته وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیات استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره په تغزل غږیدلیو.
دا ویلې شو تغزل د غزل هغه صفت ده، هغه ستای نوم ده چې د یو شمیر خوبیو لکبل رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زر درې سو شپږم کار خو د لیکري مترغه وړاندې هم کولی یو زر درې سو د پنځم کار.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زبا مسره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بلغړی عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زب یار مفتون یم بل بنوي مفتون حسي، لکه زب سي محزون یم بل بنوي محزون حسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز پر اوګه اړولې د سمن له هر یو ګام یې سپرغی خیژي، تور څڼې له باد سره نڅیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنگ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستاد سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی ک سراسر واړه بلا ده، ما پزان د زړه قبوله دا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، په ښکار ناری و هم چې خله را کړه. تیرونی کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوی نړیوال سیمینار کوربه و. یا سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزی پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څېړونکو او لیکوالانو سربېره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی غونډې ته پیلي زوینا وکړه. وی ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه 400 کالو هیسی د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډې کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه 20 کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفی زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی سرګند کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرمونو چارو موین فاضل سنگچاره کې هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د منځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوی او د نوموړي د منځنی سربیره یې د هغه د نوي چاپ شوی کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پر راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لوري د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوی اثر نړیوال ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبی او فرهنګي هلو ځلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استادو ترڅنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وای نه پایل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوټه او سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت د بقا او شراتلون کې څرک په نظر وځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورې نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې باس کړی چې ادبي پدیدې کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام دې وي سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک تور کول اعلان هم وکړ زیاته کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا پرنګ د کتابونو په لیکلو ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړی.
محترم صفا ساته د زیاتو مفتیتونو غوښتونکی هم او نور استادانو څخه غوښتلرم چې محترم صفا صاحب په قدم خکې دي او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دي، هغوی دي هم نوښتونه راولي او لیکنې دې ترسره کړي، تحقیقات دې ترسره کړي.
دا غونډه په پای کې استاد صفا هم لنډوي نا وکړه. هغه د دغه غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغه کارونو عزت یې وکړه، ماته یې انګیزه راکړه، ماته یې مینه راکړه.
یاد دې وي چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه تحقیق او پاته وې ژباړې دي. خو دا هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر نا وخته استاد صفات د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوا د ټولنې د امر واند بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج.
ډیره مننه زلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعرانو دا خبره کوي او موږ مشرانو دا خبره کوي، هغه تغزل ډیر یادی. په خپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل او د تشبیب تر څنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې تر څنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیا او سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ځای نوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب. سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم لپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل. امنه ته یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی.
دقیق. هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي، هغه عبارت دي مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، خکلی شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه یې، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفتونه په غزل کې رامنځته شي او په غزل کې مراد کړی شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړیتوب مثال تاسو ورکړ، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی متقابل یا نور خلکو ته درناوی هم ولري، خبرې وزن او عقلانی هم وي، ټول صفتونه چې راټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغه سه غزل هم ده چې خواره واره اجزادی په غزل کې چې د زیات شمیر ایمانونه واخیستل، کله چې دا په یو غزل کې نو مونږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه ده صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې مونږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري پکې.
اس کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدې دي یا مثلا چاربیتې دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته ځو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته، ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله چې هغه نه بدله ده، هغه خپل ساخت او بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کیږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کوي د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصایدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت دی یا په غزل کې تغزل دی. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا که د نظم ساخت نه وي نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کېدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر اخ کاری آشنا
در
سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شریعت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دی. دغه بالکل هماغه مفهوم دی، او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
ځلان صاحب، د تغزل او د شعریت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شعریت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعری یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره خبیلګه وګرځي.
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نږدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي، لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر په ډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي، یا په ډیرو پیچلو شیانو پسې بیا نه ګرځي، کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تدخل خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل، دا خو تر ډیره پورې فزیکی خوا شو، د مفاهیمو او یا د مانوي خوای څومره مهمه ده په تغزل کې؟
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانه په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخې دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلی شي، یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلی شي، ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز هغه گداز چې ورته وایي په شعر کې چې عاطفه شوله احساس شو، دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډېر تړاو لري. نو په ماروزی حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعری کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي دغه د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپله حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپله د تغزل باندې کله بحث کړی دی، نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور
غار
مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او تړون،
او نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیختري کاکول مثلا اغل ته غر دی، پیچو خم په غره کې مزل، معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوری نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې بدره توې چې څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 کال کې شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد یم، او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
دسې راته ویلی سید چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی سر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دا د بستنشناسي یو برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی
ام دنده ده، ام علاقه دواره چی اوزایش رو بیا دیر خم اثر کار نو تر ده خوش مؤثر دی کار نو خو روانیم کار
کار کراس تو دیتا چه تروس ها چون را تاریخی ها بدیو پا برخی که تاس چیره نیکری دی شاید دیسی دقیقش میره و نویل سی کنه استخمینی کرا تو ویل چه تاس بدیو برخی چون را کار کرا سیده تاریخی ها سار تاریخی ها بدی دا چیره
دا دوی برخی دا کار دی. یه واقع برخی دی چه ما مشخص چیره نکلی دا پر اغمی کتاب لکلی یا ویامی دا کتاب پترس که یو دو دری تو ترغزیاتو کن د تاریخي ابدې او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم کړی وی. دا یو برخه ده کار ده چې د دې شمیر نه پوهېږم یسم ویلی، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټوله څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلودی چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا، یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل، تاسو استاد یاست، سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته که درته ووایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، کتاب په بڼه یې خپره کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هېواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي ابدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان صافي به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړه چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هېواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحه یې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دېخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه موږ استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، د دې کې مو هفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر سپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي ابدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړنو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي، سپړل کېږي، به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پېړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو زړه اثار یې څېړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دو ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه 15 ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بېلګې یادې کړم، د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایت او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کیدای اوسه؟
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی، بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسیز و ادبیاتو تزیر شو نو بګورو چې ډیر لوی کیسیز چوکاټونه لیکل شوی دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسیز چوکاټونه هم کوچني شوی دي چې له جملې یې لنډه کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل ته غو کیږو چې لنډه کیسه راوړوي.
زرپانه
بی پینی بوټونه ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خزی بو بایل رازی لسر بایی بو بیشو. انجلی دروازه تا من دکره، خو خزی وار ورنم بیکر. انجلی تر متونی ولا دری سره پا پلاستیکی فرش که نول. تر چه وقتا لجرا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غگونه هم اوریدل که دل. بیاتو لغلی شول. خزی پا خطو لرل خر کرمچ لزار پلاستیکی فرش ور پورت کرد. ورویی بو بایل جوره ی چیر تا ده. ماشومانو پس روستر گور تکتل. خزی با بایل: حوسی بوت راکڑا. انجلی دوارا لاسونا شاتنی ولی و خزی لاس ورو غذاو او دنجلی لگو توی پخطو لڑلی غاٹ کرمچ واخیست. دنجلی شوندی وزاری دی خوبوی نشدل. خزی با بایل: خا کبیرستا کو مجوڑا خواخه ده. دنگر حلق پخطو لڑلی خڑ کرمچ ور پورتکر. د یونس لخلی چی غراو وطا ولا که استا پلار رانه یوسی دا ما خوخ کرده ده. یو دم پر دنگر حلق ور پریوت او ده غمخته سوکانوانی ول. خزی دواره سر بیل کرل. ورویی با بایل یونس زویا. پلار تا دی متیره گا. لمرو چه غواره. یونس با غصه با بایل خوخر کرمچ ما ده. دنگر حلق سلگو واخیست. خزی پا بیره با بایل سامده کبیره مجاره. یو چاره با پیدا کلم. غلشوه بیایی ورو با بایل. گوره یونسه. خر کرمچ ستاتر پولوی ده. کبیر رو تا دی ورکلا. بیگایی هم تباوه و بال لری. یونس با غصه با بایل. خر کرمچ با پینه لری. خودو تو رو بوتونو لپینو وار نکیگی. ده غبلی جوری خو هسی هم تلی نشدم. انجلی خرو کرمچو تا لاس ور بخصاوو. لأخ سره ای چی غکره. خزی لاس پورتا کرد. یونس دواره لاسونه خپل مخته ونیول. خزی چی غکره. سوک خپلی خور تا داسی چونده ور لگوی. بیرته غلی که ناسته. ور انجلی ور مخته شوا. خپل سریه ده خزی پا زنگانه ولگاوو. پسل گو کیه و بایل عدی. ما تا نور بوتو نراوڑی. خزی ده غیف با برو چونو کی خپلی دنگری گوتی تیره کری. یوشی بغلی با. بیاورو ولاره شوا. او رتا نگدی پراتا زده چادریه پسر سمکره. سور اسویله یه ویست. سراوان خوری لگنا وقت رازم. انجلی با بایل چکوی. خز سلگو واخیستا. پا کورونو گرزم. که دایشی چیو چه نوی بوتو نپیدا کلم. یونس به خبره که ور ولوید. نو ولی نا وقت رازی. مخکی تر غرمه می نگدی کورونا. راو غختل. ایوی زده خزی پا پلاستیک که بیگانه یوری جیره تواچه ولی. هم دادری جوری بوتو نی هم را کلل. خب یا هم اغو کورونا تا نشم پلی. نوری کچی با پسی غوارم. دایی با بایل اول کوتی با باتا. انجلی پسی غا کلل. عدی. دازل داسی بوتو نراوڑا چی. پیناو نلری.
ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خال شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک. عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغبن دویم خوږ شبه بلبل دی. خوشحال خان د د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی. په دې معنی چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسی ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداري راپیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړی نه یې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د تورې خاوند هم و. خوږ اوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوی مفتون هسی. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوی مفتون هسی. لکه زه پسې محزون یم بل بنوی محزون هسی. پرون غیک په غیک لیاره نن تر من شو هیوادونه. پرون غیک په غیک لیاره
نن تر من شو هی وا دنا دا انصاف د زمانه دی چې نن هسه پرون هسه پکاته دستر گزړوړي په خبرو زینی صبر پکاته دستر گزړوړي په خبرو زینی صبر د جهان په مخ بنوي سحر هسه افسون هسه دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ دروغجن يم کبي خان وای بل یو پښتون هسي
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانېږدې شوې غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پرې زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار را وغوښت او ورته د فیلانو په مخکې کېدو امر ورکړ. بلخوا زرینه د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی اشکانی سپار پرات د غر لمن کی ل زخمی آسونو لار اور کشوی بے سپرو هر اخواز غلی پڑار وهم زرینه سترګی کړي پټه وگی ونی چرته لری تر غواک د سیم چپی شوی د هیرمند د شرهار आवाज واوري د هیرمند د شرهار आवाज واوري د لومړی گزار لپاره هیرمند خوخ دی لکه سین چې منندوی ویل ساکانو د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده. ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته مخامخ دی را روان لکه د غرونو سل پیلان په زغرو پوخ په غرزنګونو را روان دي چې ساکي لهکر چکړ کړي تر ګونډو لاندې سرتیري بولندوی کړي او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي نیزواله ساکان کیښ پر گنڈو ناستی دی نیزو تیر سرونه اینی ولی حق خواه تا چی پیلان پر را روان دی تو پوهی که چی پیلان پر نروب دی نیزوال به بلهاریان در طول لخ کرشی خساکان دی ویر تیخ دی خلق ندی دی هیرمن پا ننگ مرگ پر زان منلی ملکه هر چه تزیر ده برندی گوری یا به ټول مرود پیلانو تر پښو لاندې یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي یا ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي زړګی تل په دربېدو شو یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لرې پر آس دنګ سړی را دروي لکه غر داسې د جنگ سړی را دروي یو لوی گرز پر اوږه دی اړولی د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي له ډېر لرې پرتم له ورایه ښکاري د ساکي لښکر له هر ځایه ښکاري پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې په نڅا یې د سمن اوږده یالونه د ګربت بڼه هسکه پر چغه ده مخامخ دی را روان د لښکر خواته اوس یې غږ رازی لورای د تراتونو په هوا کې د گرز حیبت خوریگی
چپر دم لری دا سپور زلمای چخکاری عجیبا ویر پزلونو که پری باسی هیچ انسان دمر اغیز لرل نشی مگر دا چر تل نسل دا اسمان دی کده کلیو خاپی ریو او دیوانو تکی گدی ترخوا به تو بسترگی بیشی دی زرین زرگای تن تن لاد ربیگی ولولی دی خوشالی دی احساسات دی چیوزار پرزبینی باندی ارگل کردی دی جانان قامتی و پیشان دورایا چاچ کی اوخ کی رستر گرا بحیگی سپور لگرس سر پا مندر آروان دی دی جگلی دگر تمخا مخرد روی چه چٹک چه پرتمین چه وهم ناگا لکتن در را روان دی را رسید.